پی یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه السلام علیکم په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې په دې خبری خپرونه کې د دغه موضوعاتو تفصیل اوریدلی شئ. افغانستان کې د ماشومانو د ګوزن واکسین کمپاین پیلیدون کې د پدریو کلونو کې لومړی ځل دی چې ټول هیواد کې عملی کیږي. د تطبیق پر لارو چارو یې د همدې برخلې او مسول سره هم خبرې کوو. نجونې زده کوونکې له طالبانو غواړي چې د ښوونځیو دروازې ورته پرانیزي.
زموږ غوښتنه د طالبانو نه دا ده چې هیله کوم مکاتب بیرته موږ ته خلاص کړي.
د پوهنې فعالانو په همدې هدف یو کمپاین هم پیل کړی.
په ولایتونو کې، په ښارونو کې، په ولسوالۍ کې، په کلو کې غوښتنه کوو چې نور د نجونو پر مخ ښوونځي او پوهنتونونه پرانیزي.
مسکو راتلونکي چهارشنبې د افغانستان په اړه د غونډې کوربه دی. دویمه نیمایي کې درته په همدې تړاو اونیز بحث لرو چې په ژوندۍ بڼه به درته وړاندې شي. د خبرونې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. دویمه نیمایي کې درته اونیز بحث لرو. مخکې تر دې چې راپورونو ته راستانه شو، خبرونه په خبرونو سره پیلوو. مجیب الرحمن حبیبزای در اوروي.
د امریکا او قطر د بهرنیو چارو وزیرانو د افغانستان په اړه خبرې کړې. طالبان د پولي چرخي زندان بیا پرانستلو ته تیاری نیسي. په پولند کې د هغو کډوالو په ملاتړ مظاهره وشوه چې له بیلاروس څخه د هیواد ته رسیدلی دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونیو بلینکن د قطر د بهرنیو چارو له وزیر محمد بن عبدالرحمن السانی سره د افغانستان په اړه خبرې وکړې. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د دغو خبرو په اړه نور جزئیات نه دی ورکړي، خو ویلي دي چې بلینکن دا ومنله چې قطر له افغانستان نه د امریکایي وګړو او له خطر سره د مخامخ افغانانو په وتلو کې مرسته کړې ده. د اګست د میاشتې په دوهمه نیمایي کې وروسته له دې چې طالبانو کابل ونیو، د کابل د نړیوال هوایي ډګر له لارې لسګونه زره کسان قطر ته ولېږدول شول. قطر ته د افغانستان په مسله کې د یو مهم لوبغاړي په توګه کتل کیږي. د ننګرهار ولایت په سپینغر ولسوالۍ کې د یوه کور د چت د پریوتو په پیښه کې 15 کسان مړه شوي دي. د سیمې یوه قومي مشر سیال خان نن دوشنبه ازادي راډیو ته وویل چې پیښه تیره شپه د سپینغر ولسوالۍ په ګردي سیمه کې د یوې کوټې د چت د نړېدو له کبله شوې چې د دغه کورنۍ 15 غړي پکې د دوو مېرمنو په ګډون مړه شوي دي. نوموړی وایي چې پیښه د خونې د چت د زوړوالي له امله رامسته شویده. طالبان د پولي چرخي زندان بیا پرانستلو ته تیاری نیسي. فرانس فریس خبری آژانس د زندانونو د ساتنې د چارو د مسول مولوي عبدالله حقیق لا قوله خبر ورکوي چې وایي د پولي چرخي زندان د ساتنې لپاره یو شمیر ساتونکو ته روزنه هم ورکړل شوې او ډېر ژر به د زندان چارې سمبال کړي.
ان شاء الله تاسو ته په درسونو او په تعلیمي وخت کې درته ښودل شوي چې مجرم سره څنګه برخورد کول پکار دي، داسې برخورد چې هغه هم تکلیف نشي او تاسو هم تینا تکلیف نشي، اذیت او ضرر درته ونه رسي، ځکه هغه مجرم وي.
د طالبانو د زندانونو د ساتنې د چارو دغه مسول ونه ویل چې کله به د پل چرخي زندان بیا پرانستل کیږي، خو زیاته کړه چې دوی کولی شي په دې محبس او د کابل په نورو محبسونو کې له شپږو زرو تر اوو زرو پورې بندیان وساتي. د کابل په پل چرخي زندان کې د پخواني حکومت په دوره کې د طالبانو په ګډون زرګونه تنه بندیان ساتل کېدل چې کابل ته د طالبانو له ننوتلو سره ټول د بندیان راووتل. د امریکا دفاع وزیر لوید آستین د تور سمندرګي د غاړې دریو هیوادونو ته د سفر په لومړی پړاو کې نن د ګرجستان پلازمینې تبلیسی ته ورسید. نوموړی به د دې سفر په ترڅ کې له خپلو د متحدانو او شریکانو سره چې د روسیې له تیری سره مخامخ دي خپل ملاتړ څرګند کړي. له 2014 کال راهیسې دا لومړی ځل دی چې د امریکا یو دفاع وزیر ګرجستان ته ځي. آستین به وروسته اوکراین او رومانیا ته هم ولاړ شي او د اکتوبر په 28 او 29 په بروکسل کې د ناتو د دفاع وزیرانو په غونډه کې ګډون وکړي. د امریکا د دفاع وزارت یو اړوند رسنۍ د پینټاګون د یو چارواکي له قوله ویلي دي چې متحده ایالات به هغو ایوادونو ته چې د روسیې د یرغل په لومړۍ کرښه کې پراته دي د ملي حاکمیت د ملاتړ ډاډ ورکړي. ګرجستان اوس مهال د ناتو د شریک موقف لري خو هڅه کوي په دې تړون کې غړیتوب ترلاسه کړي. سلګونو کسانو پرون یک شنبه د پولنډ په پلازمینه وارساو لوی ښار کراکوف کې د هغو کډوالو په ملاتړ مظاهره وکړه چې د اروپایي ټولنې هیوادونو ته د وتلو په هدف د بیلاروس له خاورې د هیواد ته ننوځي. معترضان په پلازمینه وارسا کې د ولسی جرګې مخې ته راټول شول او شعارونه یې ورکول چې په سرحد کې د کډوالو شکنجه بند کړي. دوی له پولنډ څخه د دې کډوالو د ایستلو د بهیر د بندېدو غوښتنه کوله. دا مظاهره وروسته له هغه کېږي چې د پولنډ حکومت د هیواد ته د کډوالو د مخنیوي لپاره بیړنۍ حالت اعلان کړی او سخت اقدامات یې وضع کړي دي. جرمني چارواکو هم شکایت کړی چې له بیلاروس او پولنډ څخه د کډوالو له یوې لویې څپې سره مخامخ دی. اکثران دا کډوال له عراق، سوریه، یمن او ایران څخه بیلاروس او له هغه ځایه د اروپایي ټولنې غړو هیوادونو ته ننوځي. او دا چې راپورونه وایي چې د قزاقستان د ولسمشر یو استازي کابل ته د سفر پر مهال د طالبانو له چارواکو سره د تجارتي او اقتصادي اړیکو پر پراختیا خبرې کړي. د قزاقستان د جمهوری ریاست د رسنیو څانګې دا خبر پرون د اکتوبر په 18 وروسته له هغه خپور کړ چې د تاس خبری آژانس د راپور له مخې د نړیوالې همکارۍ په چارو کې د ولسمشر ځانګړي استازي ایرجان کاسی خان کابل ته سفر وکړ. د خبر له مخې د قزاقستان پلاوی د دې سفر په ترڅ کې د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا له مرستیال مولا عبدالغنی برادر او د بهرنیو چارو له وزیر امیر خان متقی سره وکتل. په کابل د طالبانو له واکمنېدو وروسته دا لومړی ځل دی چې د قزاقستان د حکومت یو پلاوی افغانستان ته سفر کوي.
زموږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ. که غواړئ چې دا خبرونه ولولئ زموږ ویبپاڼې ته ورتللی شئ. هلته ادرس دی ازادي راډیو .com. راځو د خبرونې د سر موضوع ته. له دریو کلونو وروسته د لومړي ځل لپاره افغانستان کې د پولیو یا د ماشومانو د ګزلن ضد واکسین سراسري کمپاین پیلیږي. د دې واکسین خبر د روغتیا نړیوال سازمان نن ورکړی دی او ویلي دي چې ترڅ کې به یې نږدې 3.5 میلیونه هغه ماشومان هم واکسین شي چې پخوا ترې بې برخې وو. د خوخی له دې خبر سره هممهاله بیا د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ ادارې یونیسف اندېښنه ښودلې چې د همدې کال تر پایه به په خوارزواکۍ د اخته ماشومانو شمیر هم زیات شي. تفصیل د خپل خبریال په راپور کې اورو.
د روغتیا نړیوال سازمان وایي د طالبانو په مشرۍ حکومت په ټول افغانستان کې کور په کور د ګزړن ضد واکسینو د کمپاین له پایل ملاتړ کړی. د سازمان په یو خبر پاڼه کې لیکلي راتلونکې میاشت یعنی د نومبر په 8 نیټه به د واکسینو د ورکړې دا بهیر پیل شي. دا په تیرو درې کلونو کې لومړی ځل دی چې په ټول افغانستان کې له 5 کلونو کم عمره ماشومانو ته په ټولیز شکل د ګزړن ضد واکسین ورکول کیږي. د روغتیا نړیوال سازمان په دې اړه خبره کړې خبر پاڼه کې لیکلي دې کمپاین کې به هغه 3.3 میلیون ماشومان هم واکسین شي چې تیرو کلونو کې د بیلابیلو دلایلو له امله ترې محروم وو. له دې وړاندې د روغتیا نړیوال سازمان او د مخکنی حکومت چارواکو طالبان تورن کړي وو چې په یو شمېر سیمو کې ماشومانو ته د ګزړن ضد واکسینو د ورکړې مخه نیولې. خو هغه مهال طالبانو دا تورونه رد کړي وو. په افغانستان کې کور په کور ماشومانو ته د دې واکسینو کمپاین هغه مهال له ستونزو سره مخ شو چې په ننګرهار کې د روان کال د جون په 15 په یوه ورځ 5 واکسیناتوران ووژل شول او 4 نور ټپیان شول. په افغانستان کې د روغتیا نړیوال سازمان استازی دا بنګلاو دا د ګزړن ناروغۍ د مخنیوي په برخه کې یو مهم ګام بولي او وایي د ګزړن د مخنیوي کمپاین باید لومړیتوب وي. د روغتیا نړیوال سازمان اوسنی وخت په افغانستان کې د پولیو ناروغۍ د پای ته رسولو لپاره غوره فرصت بولي او زیاتوي د ګزړن ضد واکسینو دویم کمپاین به هم په دسمبر میاشت کې پیل شي. د روغتیا نړیوال سازمان د معلوماتو پر بنسټ تیر کال په افغانستان کې په پولیو د اخته ماشومانو شمیر 450 ته رسیده خو سږ کال یوازې د یوې بلې پیښې د ثبت خبر ورکړل شوی. کله به خو په ماشومانو کې د ګزړن ناروغۍ د مخنیوي لپاره د واکسینو کمپاین یو ښه خبر شمیرل کیږي خو یو بل خطر لا پر خپل ځای چې د افغان ماشومانو راتلونکي ګواخي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجهي صندوق یا یونیسف اټکل کوي چې د 2020 کال تر پایه به 3.2 میلیون هغه ماشومان چې عمرونه یې له 5 کلونو کم دي له سخت خوارزواکۍ سره مخ شي، هغه چې په بیړني ډول درملنه به یې ستونزمنه وي. یونیسف دا وضعیت ناورین بولي او له نړیوالې ټولنې غواړي چې هر څه ژر یې د مخنیوي لپاره لاس په کار شي. یونیسف افغانستان د ماشومانو د بد وضعیت له امله خطر سره مخ هیواد یادوي او زیاتوي ناامني په خپل ځای خو افغان ماشومان داسې سیمو کې ژوند کوي چې وچکالۍ سره مخ دي. دوی ژغورونکو واکسینو ته لاسرسی نه لري، روغتیایي سیستم د پاشل کېدو په حال کې دی او روغتیایي مرستې د پام وړ کمې شوې دي. همدا اوس په ډېر شمېر ماشومان خوارځواکۍ سره مخ دي چې تر روغتون یې رسولي او دومره کمزوري شوي چې آن خپلې ګوتې نشي خوراولای. د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجهي صندوق پر نړیوالې ټولنې د هر څه ژر مرستو غږ کوي او له دوی غواړي چې ډاډه شي څو په افغانستان کې د ماشومانو پر وړاندې شته ګواښونه پای ته ورسیږي. د طالبانو په مشرۍ د سرپرست حکومت د عامي روغتیا وزارت معین اونۍ وړاندې ازادي راډیو سره خبرو کې منلې وه چې روغتیايي سیستم له بد وضعیت سره مخ دی، خو د دې ټولو پړی پر هغو بنسټونو اچولې وه چې له دوی سره یې خپلې مرستې بندې کړې وي. خو د طالبانو حکومت دا ډاډ هم ورکوي چې د ملګرو ملتونو په ګډون ګڼو خیریه سازمانونو په روغتیايي برخه کې د پراخو مرستو ژمنه کړې چې په رارسېدو سره به یې تر ډېره حالت بیرته عادي شي.
و موریدل چې له دریو کلونو وروسته د لومړي ځل لپاره افغانستان کې د پولیو یا د ماشومانو د ګوزن ضد واکسین سراسري کمپاین پیلېږي. د عامې روغتیا چارواکو هم ویلي چې دوی دغه کمپاین ته په چمتووالي بوخت دي. د عامې روغتیا وزارت د کتلوي معافیت مشر ډاکټر ګل خان ایوب دا مهال سټډیو ته وصل دی. ډاکټر صاحب ستړي مشي، راځي ستاسو له چمتووالي پیل کړو. د نومبر په اتمه دغه کمپاین پیلېږي او ویل کېږي چې په دریو کلونو کې لومړی ځل دی چې ټول افغانستان کې عملي کېږي. آیا همداسې دا امکانات هم دومره ورته برابر شوي؟
بلې ساتنې صاحب، تاسو ته او تاسو دلارې د ازادۍ راډیو ټولو درنو او قدرمنو اورېدونکو ته سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم. هیله ده چې ټول اورېدونکي او تاسو روغ جوړ شي او د صحت مو کې اوسي. باندې څه په کسان چې تاسو ورته اشاره وکړله، موږ اوس مهال خو د الله په فضل د افغانستان اسلامي امارت په ټول افغانستان کې واکمنه، نو زمونږ تمه هم همدغه ده چې په تیرو کمپاینونو کې لکه مونږ نشو کولای چې د هیواد ټولو ماشومانو ته د پولیو د واکسین څاڅکي ورسو، ځکه چې په ټول هیواد کې خطره دی او دا امنیتي ستونزو له کبله په هر کمپاین کې مونږ نږدې 10 میلیونه ماشومان پلانول، خو له بده مرغه نږدې 4 میلیونه ماشومان د واکسین له نعمت نه بے برخې پاتې کېدل. اوس مهال چې د اسلامي امارات پر اترو سره په ټول هیواد کې تراسري سولر راغلي دا امنیت راغلي دي، نو موږ په دې ډاډه یو چې په دغه کمپاین کې به موږ هغه ماشومان ته چې کلونه کلونه د پولیو د واکسین نه بې برخې وو د واکسین څاڅکي ورسو، نو تمه خو همدا چې دا او د بل خوانه د اسلامي امارات مقاماتو هم د دې کمپاین ملاتړ کړی دی او په خپل لکه مکتوبونو کې او رسمي ادارو د لارې نه موږ ټول ولایتو ته د عامې روغتیا د وزارت مقاماتو هغه لارښوونې رسولې دي، نو موږ تمام داسې ده چې انشاءالله په دې کمپاین کې به موږ د پخوا په پرتله یو ډیر ښه د پوښښ کچه ولرو چې دا به موږ سره مرسته وکړي.
بله ډاکټر صاحب، کله کې د تطبیق پر لارو چارو تم شي؟ څه ډول به تطبیقیږي؟ کور په کور او کنا جماعتونو کې به هم کیږي او د څو ورځو لپاره به وي دا کمپاین؟
دا کمپاین لکه څنګه چې تاسو ورته هم اشاره وکړه دا به نومبر په ټول هیواد کې رسما پیل شي. دا کمپاین به د کور په کور وي او 10 میلیونه ماشومان چې عمر یې د 15 کالو نه ښکته دی، نو موږ به په دغه کمپاین کې دوی ته د پولیو د واکسین څاڅکي ورکو.
15 ورځنۍ دی او 3 ورځنۍ ډاکټر صاحب؟
دا څلور ورځې کمپاین دی، سراسري کمپاین دی او د دوشنبه ورځې نه به انشاء الله پیلېږي او تر پنجشنبه ورځې پورې به دوام کوي. نو سراسري کمپاین دی او تمه ده چې موږ به پکې 10 میلیونه د 15 کالو ماشومان ته د پولیو د واکسین څاڅکي ورسو.
بله ډاکټر صاحب، پر امنیت سربیره یوه ننګونه چې د واکسین په وړاندې پراته ده، هغه په لرو پرتو ولسوالیو کې یا په لرو پرتو ولایتونو کې د ژمي پر مهال د کمپاین تطبیق دی، که څه هم لا هوا سړه نه ده، ژمی نه دی، اما بیا هم د ولسوالۍ لر پروتوالۍ یا پیچلې لارې یا وننګونه یادیږي، تاسو په دې برخه کې څه ارزونه کړې؟ آیا کوم داسې خنډ شته چې هغه به د دې واکسین په وړاندې موجود وي او کنه هر څه حل دي؟
زمنګه خو تم دا چې ان شاء الله دغه اوس مهال چې کوم کمپاین کیږي دغه یا د اقلیم د نظر یا ډیر مناسب وخت دی، ځکه چې هوا ډیره سړنده ده، تر اوسه پورې ورښتونه نه دي پیل شوي، لارې نه دي بندې شوي، او زمونږ رضاکاران به وکولی شي، ځکه چې موږ پروګرام په داسې دی چې رضاکاران او نور د کمپین کوم اړوند کوم پرسونل چې ضروري دی هغه د هماغه سیمې نه ورسېږي، دا موږ کله باندې نیول کیږي، هغه موږ چې هوټل دی داسې د پوغروندو کې بعضې زمونږ کورنۍ دي چې هغه هلته استوګن دي، نو هغه ځای نه ورته رضاکاران او هغه د لارې نه موږ دغه کمپاین تطبیقو.
بله ډاکټر صاحب، په خیلان د پښتنه ورسره کې چن وخت هم کم ده، مالی ملاتړ برخه کې د روغتیا نړیوال سازمان څه درته ویلي؟ ځکه دا رضاکاران هم څومره معلومات چې موږ لرو د ورځې تقریبا یو څه پیسې ورکوي، تاسو په ټولو ولایتونو کې به لسګونه زره واکسیناتوران وي، دغه ته پیسې څوک ورکوي؟ بودیجه استه؟
بلې، په دې اکل باندې لکه نړیوالې روغتیایي ادارې او ادارې زمونږ سره لکه د ملالي ملاتړ په برخه کې دوی ټټر وهلی دی، او د مخه دوی لکه د دغه مالي ملاتړ چې د دې پروګرام دپاره ضروری او لازمی دی هغوی ورته بودیجه ځانګړې کړې، له دې اړخه مونږ سره اندېښنه نشته دی، او انشاءالله تمام ده چې په دې کمپاین کې به مونږ خپل هغه موخې ته چې د لسو کالو نه تر لسو میلیونه ماشومان دي هغو ته واکسین تاسو ورسو.
کور مو ودان. ډیره مننه ډاکټر صاحب. د عامې روغتیا وزارت د کتلوي معافیت مشر ډاکټر ګل خان ایوبو چې د پولیو واکسین په پیلیدونکو کې کمپاین له ازادي رادیو سره خبرې کولې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
اوریدونکو را سره اوسئ، وړاندې درته په خبرونه کې نور په زړه پورې راپورونه هم لرو، په دویم نیمایي کې درته اونیز بحث هم لرو، هغه په دې راڅرخي چې روسیا د چهارشنبه په ورځ د افغانستان په اړه د یوې غونډې کوربه دی. په دې بحث کې له میلمنو سره پر دې خبرې کوو چې روسیا کوم موخې په افغانستان کې تعقیبوي. خو اوس د ورځې اقتصادي خبرونه اورو.
قزاقستان له افغانستان سره د 15000 ټنه اوړو د مرستې ژمنه کړې ده. د طالبانو حکومت د چارو ادارې په ټویټر باندې لیکلي د قزاقستان د ولسمشر ځنګړي استازي کابل ته د خپل سفر په ترڅ کې د رئیس الوزرا مرستیال مولا عبدالغنی برادر سره د لیدو په محل د ګڼو سیاسي او دوه اړخیزو همکاریو ترڅنګ ژمنه کړې چې له افغانستان سره به د 15000 ټنه اوړو مرسته وکړي. بلوټه د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت هم ویلي چې قزاقستان چارواکي د بهرنیو چارو وزارت له سرپرست امیر خان متقی سره په لیدنه کې هم پراتونکو کې له افغانستان سره د اقتصادي همکاریو او اقتصادي مرستو ژمنه کړې. د افغانستان د سوداګرۍ او پنګونې خونه وایي په افغانستان کې څه باندې 60% صنایع د سقوط له ګواښ سره مخ دي. د افغانستان د سوداګرۍ او پنګونې خونې رئیس توکل احمد یار ازادي رادیو ته ویل په افغانستان کې د صنعت بازار د سقوط په حال کې دی، او ډیری هغه فابریکې چې په دې برخه کې فعالې وي د تړل کېدو په حال کې دي. نوموړی زیاتوي که څه هم په تیرو شلو کلونو کې د پانګې د جذب د سوداګریزو فعالیتونو لپاره د اسانتیاو برابرولو او خدمتونو د وړاندې کولو په برخه کې پرمختګ وشو، خو د نوي نظام پر اطلو سره سوداګر او صنعتکاران له جدي ستونزو سره مخ دي. د ښاغلي احمد یار خبره په بانکونو کې د سوداګرو د پیسو بندیدل د سوداګریزو توکو د رانیولو لپاره صادرونکو هیوادونو ته د پیسو د حوالې بندیدل او د اقتصادي ستونزو له امله د افغانستان په بازارونو کې د توکو د پلور راکمیدل هغه درې عوامل دي چې د افغانستان صنعت یې د سقوط له ګواښ سره مخ کړی دی. د طالبانو حکومت د مطبوعاتو د ټیم غړی بلال کریمی که څه هم چې د صنعتي شرکتونو د ستونزې ډیره برخه د کورونا وایروس د خپرېدو له امله بولي، خو له ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي حکومت هڅه کوي چې په دې برخه کې ستونزې حل کړي. او د کابل په سرای شاهزاده کې نن افغانۍ د بهرنیو اسعارو په وړاندې په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر نوی افغانۍ، یو یورو 102 افغانۍ او 80 پوله، یو انګلیسي پاونډ 160 افغانۍ او 80 پوله، یو سعودي ریال 30 افغانۍ او 45 پوله، د اماراتو یو درهم 30 افغانۍ او 90 پوله، زر ایرانی تومانه 3 افغانۍ او 10 پوله، زر هندي روپی 1200 افغانۍ او زر پاکستانی روپی 1500 افغانۍ.
د امریکا د دفاع وزیر لوید آستن د ګرجستان د ملاتړ په خاطر د دغه هیواد پلازمینې تبلیسي ته رسیدلی دی. لوید آستن به د اکتوبر په 1 د ناتو د دفاع وزیرانو په غونډه کې له ګډون مخکې له رومانیا او اوکراین نه هم لیدنه وکړي. همکار مې مجیب حبیبزی دا موضوع تعقیب کړی، دا مهال سټوډیو کې دی. حبیبزی صاحب، د موضوع جزئیات څه دي؟
مننه لودین صاحب. د امریکا د دفاع وزیر لوید آستن د تورې بحیرې د غاړې هیوادونو ته په سفر نن د ګرجستان پلازمینې تبلیسي ته رسیدلی دی. ښاغلی آستن به ګرجستان ته په خپل دغه سفر کې په ګرجستان او د تورې بحیرې د سیمو په هیوادونو کې د روسیې د تجاوز په وړاندې غبرګون ښکاره کړي. په پام کې ده د اکتوبر په 1 او 2 به په بروکسل کې د ناټو د دفاع وزیرانو په غونډه کې تر ګډون مخکې لوید آستن له اوکراین او رومانیا هم لیدنه وکړي. ګرجستان له کلونو را په دې خوا په هڅه کې دی چې د ناټو د تړون غړیتوب ترلاسه کړي. مسکو هڅه کوي چې په ناټو کې د ګرجستان د غړیتوب په وړاندې خنډ وګرځي. تر دې مخکې د ګرجستان د ناټو تړون د غړو هیوادونو او امریکا ترمنځ ګډ پوځي تمرینات هم په دغه هیواد کې ترسره شوي چې په ګرجستان کې د روسیې د یرغل په وړاندې له دغه هیواد څخه د امریکا ملاتړ ښکارندوینه کوي. د ګرجستان او روسیې ترمنځ په 2008 میلادي کال کې یوه لنډه جګړه هم ترسره شوه. روسي ځواکونه د ګرجستان په جنوبي اوستیا او په ابخازیا سیمو کې ډېره شوې دي. د امریکا د دفاع وزارت په یوه ویبپاڼه کې راغلي چې تور سمندرګي غاړې ته د پراته هیوادونو په خاوره باندې د روسیې د یرغل په وړاندې د امریکا موقف واضح دی چې د دغو هیوادونو پر ملي حاکمیت د ټینګار تر څنګ لاغوی ملاتړ کوي.
ډېره مننه. کور مو ودان اوریدونکو، وام اوریدل چې د امریکا د دفاع وزیر لوید آستن د ګرجستان د ملاتړ په خاطر د دغه هیواد پلازمینې تبلیسي ته رسیدلی.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په افغانستان کې د نجونو د ښوونځیو له تړل کېدو یوه میاشت وروسته طالبان لا هم په دې ټینګار لري چې دوی له شپږم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو د بیا پرانیستې لپاره د طرزالعمل په جوړولو بوخت دي. خو زده کوونکي بیا له طالبانو غواړي چې نور د ښوونځیو دروازې ورته پرانیزي. صفي الله ستانکزی یو د موضوع تفصیل.
د نجونو او فعالانو له مکررو سپارښتنو او غوښتنو سره سره لا هم له شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي تړلي پاتې. دیرش ورځې یا پوره یوه میاشت وشوه چې د طالبانو د پریکړې په اساس له شپږم ټولګي پورته نجونې ښوونځیو ته له تګ محرومې دي. د اروزګان د نجونو د یوازینۍ لیسې یوې زده کوونکې ازادي راډیو ته وویل چې د ښوونځي په تړل کېدو سره اندېښنو په سر اخیستې چې راتلونکی به یې څه کېږي.
ډېر بد احساس لرم. خپل د آئندې په اړه، زموږ د ولایت د آئندې په اړه، زموږ د هېواد د آئندې په اړه، ځکه چې ما مخکې پوښتله چې یو متخصصه ډاکټره سم زموږ د درست ولایت خدمت وکړم، ځکه چې زموږ ولایت کې د زنانو دپاره متخصصه ډاکټره نه. ډېر اندېښنې لرم. اندېښنه لرم چې خدای به نور سره سره سوي نه.
لکندوز او بلخ بیا ځینې تازه راپورونه راغلي چې هلته د نجونو ښوونځي تر 12 ټولګي بیرته پرانیستل شوي. له دې سره سره که څه هم دم ګړی له شپږم ټولګي پورته له تعلیمه د محرومو نجونو کره شمېر نه دی معلوم، خو د ملګرو ملتونو د یونیسف ادارې د معلوماتو په اساس پخوا له ښوونځیو د محرومو 3,000,000 افغان ماشومانو په ډله کې 80% نجونې وې. په افغانستان کې دننه او بهر ګڼو فعالانو او نجونو د ښوونځیو د بیا پرانیستې لپاره کمپاین هم پیل کړی او له طالبانو غواړي چې ژر تر ژره د نجونو ښوونځي بیا پرانیزي. د قلملار بنسټ لخوا د یو پیل شوي کمپاین غړي زرلخت په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
د نن یوه میاشت مخکې په کابل کې او په سراسر د افغانستان کې مکتبونه د نجونو دپاره، البته د شپږم تر 12 صنف پورې، په یو نامعلومه دلیل لپاره بند شو. زموږ غوښتنه د طالبانو نه دا ده چې هیله کوم مکاتب بیرته موږ ته خلاص کړي. تعلیم زده کړه د هر انسان انساني اسلامي حق دی او دا حق موږ باید هیڅ کله قرباني دي خپل معاملات سیاسي و نه کړو.
په کور دننه هڅو سربېره په بهر کې غنو فعالانو د کمپاینونو په چلولو له طالبانو غوښتي چې د جنونو په مخ د خوانځو دروازې پرانیزي. یو هڅه د سولې د نوبل جایزې ګټونکي او د جنونو د تعلیم مدافع ملاله یوسفزای کړي چې له دوه افغان میرمنو شهرزاد اکبر او زرقا یفتلی سره په ګډه د نړۍ مشرانو ته آنلاین یاداشت یا لیک استولې. ملالی پرون په خپل ټوټر لیکلی چې افغان میرمنې د تعلیم لپاره غږ پورته کوي او موږ باید ورسره ودرېږو. ملالی یوسفزای، شهرزاد اکبر او زرقا یفتلی په دې لیک کې په طالبانو، په جیشل ډلې او مسلمانو رهبرانو غږ کړی چې ګام پورته کړي او افغان نجونې تعلیم ته پرېږدي. طالبانو له اول سره د نجونو د ښوونځیو د بیا پرانیستلو لپاره د یو طرزالعمل د جوړولو خبره کړې ده. هغه مسله چې د طالبانو د حکومت ویاند او د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت مرستیال ذبیح الله مجاهد بیگا بیا ازادي رویتا وکړه.
د خزو د تعلیم موضوع ان شاء الله د اسلامي مرتب تر برسې لاندې ده. هغه برخه چې د شپږم سیم تر پورته خځوي دی هغه طرز العمل او د هغو په لایحه باندې چې دوی به څرنګه د تعلیم تهذیب کومه نویت باندې د باندې کار ان شاء الله کیږي.
د لویدیځو هیوادونو اکثرو مشرانو په څو وروستیو کنفرانسونو کې دا په ډاګه کړي چې د طالبانو د پیژندنې لپاره بیړه نه لري، خو دې ډلې ته پکار ده چې که غواړي په رسمیت وپیژندل شي د څو نورو مهمو شرایطو تر څنګ دا یقیني کړي چې ښځو ته پوره ونډه ورکوي او د تعلیم او کار مخه نه نیسي.
و موردل چې نجونې زده کوونکې له طالبانو غواړي چې د ښوونځیو دروازې ورته پرانیزي. په همدې حال کې د پوهنې فعالانو یو کمپاین هم پیل کړی. یو له دې فعالانو متی الله وسادی چې د قلم لارې په نوم د یو بنسټ مشري هم کوي، له نوموړي سره صفی الله سانګزی مرکه کړې او په پیل کې د کمپاین د جزئیاتو په اړه پوښتلې.
نن دا د یو میاشت پرسو بیا هم طالبانو د نجونو پر مخ په ولایتونو کې ښوونځي او پونتونونه بند کړي دي، چې موږ د همدې لپاره کمپاین پیل کړی دی چې په ولایتونو کې، په ښارونو کې، په ولسوالۍ کې، په کلو کې د قومي مشرانو، دینی عالمانو، ښوونکو، ځوانانو، د تعلیم د برخې لپالانو غوښتنه کوو چې د خپل یو شعار په ډول باندې خپله غوښتنه له دولته، له حکومته وکړي چې نور د نجونو پر مخ ښوونځي او پوهنتونونه پرانیزي. چې تر اوسه پورې زموږ سره په زرګونو کسانو په همدې کمپاین کې برخه اخیستې ده.
پخوا له رسنیو مو کمپاینونه وکړل او حضوري بحثونه مو هم درلودل. راتلونکي پلانونه مو څه دي؟
موږ دا د یوه میاشت انتظار وکړي، دوهم قدم ته همدا پلان لرو چې که چیرې طالبان همدغسې لکه دا یوه میاشت یې ښوونځي او پوهنتونونه د نجونو پر مخ بند کړي دي همداسې بند پاتې سي، موږ پلان لرو چې لاریونونه وکړو، خپل ږغ تر نړیوالې رسنۍ ورسوو، تر نړیوالې ټولنې ورسوو او پرلت وکړو او خیمې وو تر څو چې هر افغان انجلۍ ته له بدخشانه تر کندهاره، د نورستانه تر بامیانه د ښوونځي او د پوهنتون زمینه برابره نسی. موږ نښینو په زرګونو قومي مشرانو، دینی عالمانو، ښوونکو، زده کوونکو، ځوانانو، د ټولو میرمنو را سره وعده کړې ده چې او موږ د کلملار له خوا ورسره وعده کړې ده چې په ګډه سره به همدا ژغ پورته کوو. په لومړي سال یو لومړي سر کې څو ورځې زموږ یوازې له دوی سره مشورې وې، له مشورې وروسته بیا په ټولنیزو رسنیو کې زموږ کمپاین دی چې تر اوسه پورې هم جریان لري. دوهم قدم به دریم قدم به موږ همداسې کوو چې لارینونه به کوو، خپل ږغ به تر نړیوالو رسوو، ږغیز پیغام به ورکوو تر څو چې یوه نجلۍ له خپل زده کړو له انساني، اسلامي، بشري اساسي حق څخه بې برخې پاتې نسي.
د طالبانو له چارواکو څه غواړي؟ هغوی مو چې همدغه شیبه غږاوري.
د نجونو تعلیم د ټولو خلکو لپاره سره کرښه ده، دا د دوی حق دی. زما هیله له طالبانو څخه هم دا ده چې دوی نور ښوونځي د ماشومانو پر مخ، د نجونو پر مخ بند نه کړي او دوی خپل هغه نهایي فیصله اعلان کړي، ځکه یوه میاشت وسوه چې خلک ټول منتظر دي او دا د نجونو نور هم له زده کړو مایوسه کوي او دا د دوی لپاره بیا چې درسونه تکراروي له دوی سره بیا عدالتي ده. زموږ هیله هم دا ده چې زموږ یو د ښځې او نجونې چې د نفوس 50% برخه جوړوي دوی ته د زده کړو زمينه برابر سي ترڅو چې موږ په خپل ټولنه کې همداسې خوندې ولرو چې هغه ډاکټران ووسی انجنیران ووسی شوونکي ووسی د خلکو د ټولنې لپاره خدمت وکړي او دا وطن چې کلونه کلونه پکې جګړه سوي ده همدا بیا ته په ګډه سره ودان.